پی یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. د حکومت اجرایه رئیس عبدالله وایي چې د هیواد پر لویو ښارونو د تروریستي حملو مخه تر ډیره نیول شوې ده. په نړیوالو مسایلو کې روسیه ته د متحدو ایالاتو د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د مایک پومپیو د سفر په اړه راپور خپروو. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکلیم او د خپرونه د میر احمد صاحب په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونې په دوهمه نیمایي کې د انتخاباتو په اړه د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام زمرایه زما حق خبرو. خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته چې فریبا ظاهر چمتو کړي.
په سر کې د مهمو خبرونو سر ټکی، د کندهار امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د اوو تنو وسلوالو مخالفینو او دوو پولیسو د وژل کېدو خبره کوي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته څیرمه د کابل د معترضو کاندیدانو اعتراضي غونډه نن د سیمې د اوسیدونکو له غبرګون سره مخامخ سوه. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن مخکې تر دې چې روسیې ته سفر وکړي د بلجیم پلازمینې بروکسل ته ځي. د خبرونو تفصیل، د کندهار امنیتي چارواکي په دې ولایت کې د اوو تنو وسلوالو مخالفینو او دوو پولیسو د وژل کېدو خبره کوي. د کندهار د امنیت قمندانې ویان جمال ناصر بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې تېره شپه په شورابک ولسوالۍ کې د دواړو لورو ترمنځ نښتو کې د مرګ ژوبله وشتې ده.
په دې کې اوو تنه وسلوال وژل شوي دي، څلور نور زخمیان دي او موږ دوه پولیس شهیدان شوي دي، دوه زخمیان دي.
د شغلی بارکسی په خبره د نشته ورسته له هغه وسوي چې طالبانو پر امنیتی ځواکونو برید وکړ. په یو بل خبر کې د کندهار د امنیتی چارواکو په حواله ویل سوي چې لتیرونه رئیس په دغه ولایت کې اته تنه د ماين جوړونې او غلچکی بریدونو په تور نیول سوي دي. د کندهار د امنیت قمندانۍ ویاند ویلي چې دغه کسانو په خپلو جرمونو اعتراف کړی دی. وسلوالو طالبانو تر اوسه پر دواړو موضوعاتو تبصره نه ده کړې. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته څیرمه د کابل د معترضو کاندیدانو اعتراضي غونډه نن د سیمې د اوسیدونکو له غبرګون سره مخامخ او ګډه وډه سوه. دوی ازادي راډیو ته وویل چې د دا ډول اعتراضونو له امله لارې بندي او دوی له بېلابېلو ستونزو سره مخامخ کېږي. خو اعتراض کوونکي ټینګار کوي چې د کابل په انتخاباتو کې درغلي سوي او باید رایې باطلې اعلان سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د بیا بیا ژمنو سره سره لا تر اوسه هم د افغانستان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د کابل رایې نه دي اعلان کړي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د اداري پلاوي انتخابات هم په مجلس کې د کابل د وکیلانو د نشتون له امله ځنډېدلې دي. که څه هم ولسي جرګې غوښتل چې دغه انتخابات د تېرې شنبې په ورځ ترسره سي، خو د کابل ولایت هغه معترض کاندیدان چې نومونه یې په لومړي لیست کې راغلي د ملي شورا د ودانۍ مخ ته اعتراض وکړ او د شورا دروازه یې د وکیلانو او سناتورانو په وړاندې وتړله. د افغانستان برښنا شرکت وایي په لغمان ولایت کې د برښنا درکه د پوروړو برښنا پرې کړې ده. دغه شرکت ویلي دغه کسانو د برښنا مزي پرې سوي چې له دوو دورو راهیسې د برښنا لګښت نه دی تحویل کړی. برښنا شرکت نن په ویلامي کې ویلي هغه پیرودونکي چې پر ټاکلي وخت د برښنا لګښتونه نه ورکوي یا په غیر قانوني ډول له برښنا څخه ګټه اخلي، د برښنا مزي یې پرې او فیوزونه یې له میټر بکسونو څخه وایستل شول. برښنا شرکت وایي تر هغو چې دغه کسان خپل لګښتونه تحویل نه کړي، هیڅوک یې د برښنا مزي بیرته نشي نښلولی. په کابل کې د امریکا سفارت د ټلویزیوني خبرونو د پخوانی ویاندې مینې منګل پر وژل کېدو خواشینی ښودلې ده. دغه سفارت پرون پر خپل ټویټر کې لیکلي چې په افغانستان کې د مینې منګل او ټولو ژورنالستانو کار د دغه هیواد د راتلونکي د بریا لپاره مهم دی. د امریکا سفارت لیکلي چې ژورنالستان باید خوندي کړای سي. بلخوا په افغانستان کې د ایټالیا سفارت هم په خپل ټویټر کې لیکلي چې د زړوري افغان ښځې مینې منګل وژل کېدل وروستۍ غموونکې پیښه ده چې په افغانستان کې خبریالان هم پر نښه کېږي. پام دیال کې د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو مینا منګل زړور ژورنالیست بللې او ویلې دی چې هغه د ښځو او نجونو مدافع و. د کاناډا صدر اعظم د مینا منګل وژنه نه منل کېدونکې غمیزه بللې ده. د ټلویزیوني خبرونو پخوانی ویاند او د ولسي جرګې د فرهنګي او دینی چارو د کمیسیون سلاکار مینا منګل د شنبې په ورځ د کابل په کارتینه او سیمه کې په ډزو وژل سوه. د هغې د کورنۍ ځینو غړو ادعا کړې چې مینا منګل د هغې د پخواني خاوند لخوا وژل سوې ده. زموږ اخلاص د راډیو اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر نن مخکې تر دې چې روسیې ته سفر وکړي د بلجیم پلازمېنې بروکسل ته ځي. ښاغلی پامپیو به په بروکسل کې د اروپایي چارواکو سره د ایران او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړي. ټاکل شوی نوموړی تر دې سفر وروسته روسیې ته ولاړ سي. د روسیې ته د یو لوړ پوړي امریکایي ډیپلومات په توګه د مایک پامپیو لومړنی سفر ګڼل کېږي. ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره وګوري. نننۍ لیدنې د روسیې او امریکا ترمنځ هغه لومړنۍ په لوړه سطحه خبرې دي چې تیر کال په فنلند کې د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو تر مخامخ لیدنې وروسته کېږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې مایک پامپیو به سبا سه شنبه د روسیې په ساحلي ښار سوچي کې له ولسمشر پوتین او سرګی لاوروف سره وګوري. او سعودي عربستان وایي د تیلو دوه ټانکرونه یې په نښه شوي دي. ریاض د ګاونډي هیواد متحده عربي اماراتو ساحل ته څیرمه د ترسره سوې پیښه د سبوتاژ حمله بللې ده. د سعودي عربستان د انرژي وزیر خالد الفالح نن دوشنبه وویل یوه کښتۍ د سعودي په خامو تیلو د بارېدو لپاره روانه وه چې حمله وسوه. پرونۍ حمله د مرګ ژوبلې یا هم د تیلو د تویدو سبب سوې نه ده، خو د دوو کښتیو بدنو ته د پام وړ زیان اوښتی دی. د خبرونو پای.
لپی یو سټوډیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدر من اوریدونکو، وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو او ریډیو ته را سره اوسئ. دا سال کې چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په وروستیو څو ورځو کې لوی حمله وشوه، د حکومت اجرایه رئیس وایي په لویو ښارونو کې د تروریستي حملو مخه تر ډیره نیول شوې ده. په انتخاباتو کې د معترضو کاندیدانو یوه اعتراضیه غونډه نن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د څیرمه سیمې د اوسیدونکو لخوا ګډوډه شوه.
دا یو جمعه شو راځي او ګډوډي بازار جوړ کړي نه د ټول دولت نام خوایزه چې د دې مخنیوي وکوي. دا خو ټول د افغانستان تاوان ده، د قوم تاوان ده.
په نورو راپورونو کې د کونړ ولایت پر مرورې ولسوالۍ به هم د پاکستان له خاورې لنوي زیات توغندي لګیدلې دي.
د سال شوی دی چې لال شي خپل ځفری دی د غولو د مرمو د وجنه، ځکه چې باندې به مونږ کولې غزینه مونږ نه پاکستان ونیول او وسه مرمۍ راولي وړې ډزم کوي.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې ټاکل شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې لپاره د لومړي ځل لپاره روسیې ته سفر وکړي. د خبرونې په دوهمه نیمه کې د انتخاباتو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړی 19 پروګرام زما رایا زما حق خبریږي. زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبریږي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله نن وویل چې د هیواد پر لویو ښارونو د تروریستي حملو مخه تر ډیره نیول شوې ده. ښاغلی عبدالله دا څرګندونې نن د وزیرانو شورا د غونډې په پیل کې خبریالانو ته وکړې. دا په داسې حال کې ده چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې په وروستیو څو ورځو کې د طالبانو حملو زور اخیستی. په دې اړه د نور تفصیل لپاره په کابل کې د ازادۍ رادیو خبریال اکرام الله اکرام دا شیبه د کابل سټوډیو په مستقیمه اړیکه را سره ده. اکرام صاحب،
په داسې حال کې چې کابل د تیرې اونۍ د چهارشنبې په ورځ د طالبانو د یوې ډله ییزې حملې شاهد و، افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله وایي د افغانستان په لویو ښارونو تر ډیره د وسلوالو طالبانو د حملو مخه نیول شوې ده. ښاغلی عبدالله نن د وزیرانو د شورا له غونډې وړاندې رسنیو ته وویل چې طالبانو غوښتل د خپلو پسرلنیو عملیاتو په لړ کې د افغانستان په یو شمېر لویو ښارونو حملې وکړي، خو په خبره افغان امنیتي ځواکونو یې مخه نیولې ده. دوی جګړه دوام لري، ل خپل امنیتي او دفاعي ځواکونو حل ځل سایم. دوی د ټولو ستونزو سره سره د خپل خلکو نه دفاع کوي او خپل ملي مسولیت ادا کوي. د دفاعي او امنیتي ځواکونو لوري د طالبانو د لوی حملو چې دوی پروژه او همدا شان د خپل پسرلنۍ عملیاتو په لړ کې پلان کړی وي تر اڅو په لوی خارونی وکړي مخه نیول شوې ده. خغلی عبدالله په دې برخه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو کړنې وستایلې ویل سره لدی چې سخت او لستونزو ډکه دندې په وړاندې لري خو بیا هم بریالي دي. دا په داسې حال کې چې د تیرونی د چهارشنبه پورې د کابل ښار په شهر نو سیمه کې وسلوالو طالبانو د کاونټر پارټ په نوم په یوې موسسي ډلیزه حمله وکړه چې لاملای د کورنیو چارو د وزارت د ویان نصرت رحیمی په وینا د 15 پولیسو په ګډون 9 تنه وژل شول او سلر وشت نور ټپیان شول. لدی حمله درې ورځې وړاندې او هم اته وسلوالو طالبانو د شمالي ولایت بغلان په امنیه قومندانۍ ډلیزه حمله وکړه چې د دې ولایت د روغتیایي مسولینو په وینا په نتیجه کې لږ تر لږه شل تنه وژل شول او له اویا زیات ټپیان شول. همداشان له یو شمېر نور ولایتونو نه هم د جګړو او چاودنو راپورونه ورکړل شوي. په ورته وخت کې افغان امنیتي کارپوه محمد اګل مجاهد که څه هم مني چې په لویو ښارونو کې ډله ییزو حملو مخه نیول شوي خو وایي چې پرتو سیمو کې هم باید افغان امنیتي ځواکونه خپل فعالیتونه تیز کړي او پرېنږدي چې وسلوال مخالفین د خلکو ژوند وګواښي.
او دولت مکلفیت لري چې د سراسر د افغانستان په کومه نقطه کې چې د عام وګړو لپاره د ژوند لپاره خطرې دغه امنیت خوندي کې دولت مکلفیت لري د قانون له لحاظه د افغانستان سرحدات وساتي، تمامیت د ارضي وساتي، استقلال وساتي او د خپل ورسونو په ټوله خاوره د افغانستان کې دفاع وکړي.
خغله مجاهد وړاندیز کوي چې په خارونو کې د ډلیزو حملو د مخنیوي په هدف باید افغان حکومت خپل کشفی او استخباراتي بنسټونه پیاوړي کړي تر اڅو د مخالفینو پلانونه په نطفه کې لمنځه یوسي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي رادیو څخه.
زمونږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون دفتر ته د څیرمه سیمو اوسیدونکو نن د ولسي جرګې د یو شمیر معترضو کاندیدانو د غونډې مخه ونیوله او د هغو غونډه یې ګډوډه کړه. په دې اړه د نور تفصیل لپاره اجمل تورمن دا شیبه د کابل له سټوډیو په مستقیمه اړیکه راسره دی. تورمن صاحب، کیسه څنګه وه؟
بله، تکل سبله کڅنګ استاس ول د افغانستان انتخابات خپلواک کمیسیون ته چیر ما د کابل معترضو کاندیدانو اعتراضی غونډه نن د سیمې د اوسیدونکو له خبرګون سره مشوه. دوی ازادي رادیو ته ویل چې دا شان اعتراضونه له عمله لارې بندې او دوی له عمله له بیل بیل ستونزو سره مخ کیږي.
دا یو جمعه شورازی او کډوډي بازار جوړ کړي نه د ټول دولت نام خوایزه ته د یو مخنیوي وکوي. دا خو ټول د افغانستان تاوان ده، د قوم تاوان ده، د بلاد تاوان ده.
امیا سره کار باندې کنه، راره باندې کنه، مانه می مانه بچای ما مکتب را تنه می تنه ګونجه کوم د جو شو دردش به ماس
تراس کوم کی چې اعتراضی غونډه د سیمې د اوسیدونکو د خبرګون لامل غډوډه شو. ټینګار کوي چې د کابل په انتخاباتو کې درغلی شي او باید رای باطل اعلان شي.
من غواړم چې خپل د خلکو د رايو پښتنه وکړو، خو غواړم چې د ماغو متقلبینو په نفع باندې لستلان کی
تاسو غوښتنه ده د انتخابات کابل انتخابات به لغوه سي او له سره یو شفاف انتخابات وسی او کوم دا نه کیږي د ولس او د دولت ترمن ډیر زیات واټن پیدا شي.
د پداسال کر تکل سپ چې افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون د بیا بیا ژمنو سره سره لا تر اوسه هم د افغانستان دولسي جرګې په انتخاباتو کې د کابل رای نه دی اعلان کړی. تازه دغه کمیسیون مرستيال وین عبدالعزیز ابراهیمی شیبه مخکې ازادي رادیو ته وویل
موارد کې ماتره همیشه بو هدنیس کې کل پروسه در سوال بره او تصمیم جدید کمیسیون شکایت انتخاباتي معقول ترين راه بود کې ما را به نتیجه نهایی میرسونه.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې اداري پلاوی انتخابات هم په مجلس کې د کابل د وکیلانو د نشټون له امله ځنډیدل دي. که څه هم ولسی جرګې غوښتل چې دغه انتخابات د تیر شنبه په ورځ تر سره شي، خو د کابل ولایت هغه معترض کاندیدان چې نمونه په لومړی لیست کې راغلي د ملي شورا د ودانۍ مخې ته اعتراض وکړ او د شورا دروازې د وکیلانو او سناتورانو په وړاندې وتړله. د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی مخکې تر دې ازادي رادیو ته ویل چې د کابل د وکیلانو وروستي نتایج به د شنبه او یا هم د یک شنبه په ورځ اعلان شي، خو نن چې دو شنبه را تکل سپ تر اوسه پورې هم دغه نتایج نه دي اعلان شوي او نه هم په اړه ویل شوي چې در ورځ تر پای به دغه نتایج اعلان شي که څنګه. بله، تکل سپ
ډیره زیاته مننه اجمل تورمن. قدر منوریدونکو، د ازادۍ رادیو د دې خبرونه په دوام کې نور موضوعات او راپورونه هم لرو. تاسو د شپه ازادۍ رادیو اوري. ازادۍ رادیو د سهار لوو د مازیګر تر او ورځې د اونې خبريږي د مزګر په او بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر او دوام کوي. د مزګر له او د سهار تر او ل امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له او د مزګر تر او ازادۍ رادیو ووري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو خبر کړي. وخت د غرمې 12 بجې او 15 دقیقې دي. ناجیه ساپی تا غوښی چې اقتصادي خبرونه چمتو کړي.
د کندوز د سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي د شیرخان کندوز سلور لارې د خرابېدو له امله سوداګرو ته ګڼې ستونزې پیدا شوې دي. د دغې خونی عامل مدیر مسعود وحدت نن ازادي رادیو ته وویل چې نږدې دوه میاشتې کېږي دغه لاره د سیلابونو له امله ویجاړه شوې او هیڅ پاملرنه ورته نه ده شوې.
قسمتي سرک کاملا 20 متر چقر راسته د زمين په امکان عبور مرور موټرو اتفانه.
نوموړي وویل دغه ستونزه د توکو په بیو هم اغیز کړی او د سوداګرو د اختطاف او د مالونو د غلا بیره پیدا شوې ده. د کندوز د سوداګرۍ او صنایعو خونی د مسولینو په خبره په تیر کې نږدې سل بارولونکو موټرو د کندوز شیرخان بندر له لارې تګ راتګ کوي چې اوس په دې شمیر کې ډیر کموالی راغلی. د افغانۍ په وړاندې د ډالرو د بیې په لوړېدو سره په جوزجان کې د خوراکي توکو بیې 25 سلنه لوړې شوې دي. د سوداګرۍ خونی مشر یول برف اتایی نن ازادي رادیو ته وویل چې د اسارو بیې ان د سیمې د تولیداتو په قیمتونو هم منفي اغیزې کړي.
هم تولیدات محلن په خاطر کې ډالر برښتا او اموال وارداتي کې طبعاً
د روژی مبارک میاشتې پر رسیدو سره د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیې لوړې شوې، خوراکي مواد قیمت او خلکو ته یې ګڼې اقتصادي ستونزې پیدا کړې دي. او همداراز په شهزاده سرای کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ 50 پوله، یو روپۍ یورو 80 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 10 افغانۍ 20 پوله، یو سعودي ریال 15 افغانۍ 40 پوله، یو ایراني تومان 15 افغانۍ 15 پوله او زر پاکستاني کلداري 503 افغانۍ.
زمون غاګل ازادي رادیو او قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې د کورنۍ مسایلو په اړه نور راپورونه هم لرو، خو د شپې ورزو نړیوالو مسایلو ته او ټاپ موضوع راخلو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو سبا سه شنبه له روسي چارواکو سره د خبرو لپاره د روسي ساحلي ښار سوچي ته ځي. ښاغلی پومپیو روسیې ته له سفر مخکې نن په بروکسل کې دی او له اروپایي مقاماتو سره هم خبرې کړي. رضوان مراد له اروپایي مشرانو او روسي چارواکو سره د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د کتنو موضوع څارلې او د شیبا په استودیو کې را سره دی. مراد صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست.
مننه.
تکر شوی و چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په مسکو کې د روسیې له ولسمشر او د بهرنیو چارو له وزیر سره وویني، خو اوس د کتنې ځای بدل شوی او پومپیو به په سوچي کې له روسي مشرانو سره ویني. امریکایي چارواکو په دې اړه څه ویلي چې ولې د دې غونډې ځای بدل شو؟
مننه تکل صاحب. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځینو چارواکو چې نمونه رسنیو نه راخستی هغه وایي چې ټاکل شوی چې په مسکو کې پومپیو له روسي مقامات سره د کتنې سربیره هلته له روسي پانګوالو د غراز د روسي د سفارت له ځینو مامورینو سره وویني. البته په دې روسيو کې په مسکو کې په ځینو روسي پانګوالو او د غراز د سفارت په ډیپلوماټانو باندې د روسي لخوا فشارونه چې امریکا شکایت هم کړی دی او د دې سفر هدف دوی وایي چې دغه چې په دې خاطر مسکو ته تله نو هغه کتنې الته لغوه شوې دي او فقط له ولسمشر پوتین او د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف سره کتنه د چاغه به سبا ته په سوچي کې کیږي. دا چې روسان اور سره څومره منل چاغوي ولی سوچي تر از یا مسکو کې نو ګوري نو سوچي لکه څنګه چې تاسو ته هم معلومه ده ساحلي خار دی او د روسیې د ولسمشر د استوګ نزای هم دی او بل سبا حال ته د چین د بهرنیو چارو وزیر هم راځي نو هغه جلا جلا غونډې دي او هغه روسان عمل ته ترتیب کړی دی.
او امرات صاحب، پومپیو خو نن بروکسل ته روان شوی دی او هلته به وي، نو د اروپایي مشرانو سره هلته څه په پام کې دي چې په کومو مسایلو به هلته له هغو سره خبرې کوي؟
دوه مسلې دي، یو کبیر ته د روسي مسلې ته هم راوګرځيګو، او د اروپאי مشرانو سره تر ډیره د ایران پر مسأله خبرې کیږي، ځکه کله نشي د امریکا فشارونه پر ایران زیات شوي دي. الته د اروپאי هیوادونو یا اروپאי ټولنه له ایران سره د 2015 کال په تړون کې شامل ده، او هغوی اندېښنی او ویره لري چې کچیرته دغه تړون نه ایران وزي چې تهدید کړي د امریکا د فشارونو په نتیجه کې، نو د امریکایي د اروپאי مقامات او د اروپאי هیوادونو برخلیک بد د تړون څوی. نو د ایران مسله التغه د اجنډا په سر کې دا مدروسي کبه دونو کوچه د اجنډا په سر کې امریکای چارواکي وایي چې د لری واټن وشتون کټومی تو غندیو د یو نوی تړون په اړه خبرې دی، او دغه د چروسان غواړي امریکایان غواړي چروسان ته وایي چې پنړی کې د دوی اعمال او چې امریکایان د تهاجمی اعمال غنی هغه دوی ته منل وړ نه دی، او غواړي په دیړه د واشنگتن پالیسی روسانو ته واضح کړي.
ډېر زیات مننه قدرمن اوریدونکو، زما همکار رضوان مراد و چې روسیې ته د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پومپیو د سفر په اړه معلومات راکول. ښاغلی پومپیو به روسیې ته له تلو مخکې نن په بروکسل کې له اروپایي چارواکو سره هم خبرې وکړي.
ازادي راډیو ته غوږونیسئ، او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
زموږ غږ آزادۍ رادیو اوري. قدرمن اوریدونکو، د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه کو. اکرام الله اکرام د کابل د نن چاپ ورځپاڼې کتلې او په لنډي سره راته وایي چې په پاڼو کې کوم مطالب خپره کړي دي.
د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو د افغان سولې پروسی او د قطر د شپږم پړاو خبرو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړي دي. مسیر خپلواکي ورسپانې د سولې خبرې لکوم جدي خند سره مخ شوې دي. په عنوان په سر مقاله کې لیکلي دي چې په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوی لشپګم پړاو خبرو وروسته اوس داسې ښکاري چې دا خبرې بې پایلې وي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې که څه هم دغه پړاو خبرو ته ډیره تمه وه، ویل کېدل چې په دې خبرو کې به ډیر پرمختګونه وشي، خو د دواړو اړخونو له څرګندونو داسې ښکاري چې د قطر د شپږم پړاو خبرې ډیرې ښې نه وي. د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو لمخې د قطر تر شپږم پړاو خبرو وړاندې باید بین الافغاني خبرې اترې شوې وای، خو د غونډې د ګډونوالو په سر د اختلاف لامل دا غونډه ونه شوه. د سرمقالې لیکوال لیکي په دې غونډه کې امریکا د طالبانو د دریځ خلاف طالبان له حکومتي پلاوي سره مخ کول، خو طالبانو مقاومت وکړ او پایله دا شوه چې د قطر بین الافغاني غونډه ونه شوه. په سر مقاله کې وړاندې راغلي دي چې د قطر د شپږم پړاو په خبرو کې امریکایي پلاوی تر ډیره په اوربند او بین الافغاني خبرو اترو ټینګار کوي، خو طالبان پر خپل پخوانی دریز ولاړول. سر مقاله لیکونکي د زلمی خلیلزاد له قوله لیکلي دي چې که طالبان د اوربند او بین الافغاني خبرو اترو غوښتنه ونه مني، نو ستونزه نه حل کیږي چې همدې مسلې د قطر په خبرو هم ژور سویر غوړولې وو. سر مقاله لیکونکي طالبانو ته د نږدې سرچینو له قوله لیکلي دي چې زلمی خلیلزاد بار بار په خبرو کې خپل دریز بدلوي، او د مهمو مسایلو پر ځای په کمرزخت او فرعي موضوعاتو بحث کوي چې له همدې امله طالبان احساس کوي چې امریکا نه غواړي په رښتینې ډول اصول وکړي. د سر مقاله لیکوال ویره څرګندوي او لیکي چې د طالبانو بې باوري او د امریکا د فکر ته چې طالبان له خپل دریز نشي اړولی په کتو ویل کېدای شي چې که طالبان په خپل دریز کې نرمښت رانولي او امریکا په دې برخه کې ریښتینی او ثابت دریز غوره نه کړي، نو ډیره ویره شته چې د سولې دا خبرې له ناکامۍ سره مخ شي. دنیا خپلواکي ورسپانې بیا موضوع ته په اشاره سره د یو شمېر پخوانیو طالب چارواکو له قوله لیکلي دي چې د قطر لوم پړاو خبرو وړاندې شاید بین الافغاني خبرې اترې پیل شي. د دې ورځپاڼې په سرمقاله کې راغلي دي چې د دې چارې لپاره عملاً هڅې هم پیل شوې دي. د سرمقالې لیکوال د اجرایه ریاست له قوله لیکلي دي چې د مذاکره کوونکي پلاوی د ټاکلو هڅې هم پیل شوې، او یو مناسب پلاوی به واستول شي. او هیواد دولتي ورځپاڼې بیا لیکلي دي چې طالبان د سولې هیڅ واک او اختیار نه لري. په سرمقاله کې وړاندې راغلي دي چې د طالبانو او القاعده په ګډون د پاکستان له لوري دوه ویا روزل شوي تروریستي ډلې چې تلې په افغانستان کې جګړه کړې او بې دفاع خلک وژلي، د افغان سولې د لارې ستر خنډ دی. په سرمقاله کې وړاندې د پاکستان د صدر اعظم عمران خان له قوله لیکل شوي چې دغه وسلوالو ډلو د غړو شمیر ان 25 میلیونو تنو، او د روزنځایونو او مرکزونو شمیر 2,000,000 ته رسیږي چې د سرمقالې د لیکوال په خبر هر وخت په افغانستان کې د پاکستان د ګټو جګړه مخته وړې ده. د سرمقالې لیکوال غوښتنه کوي چې امریکا دې تر هر څه وړاندې د افغان سولې د بریالیتوب په هدف پاکستان په نخښه کړي، تر څو په افغانستان کې د سولې ډیوه په بلیدو شي.
لپی یو استودیو د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. د پاک بخې د کونړ ولایت په غازی آباد او مروري ولسوالۍ بیا د پاکستان له خاورې د توپونو دوه نوي ګولې وشتل شوې دي. د دې توغندیو له کبله د سیمې ګڼ شمېر اوسیدونکي د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي، خو د تیرو 4 ساعتونو توغندیو په غازی آباد کې یو کور ویجاړ کړی، مګر چاته ځاني زیان نه دی اړولی. روحلا انوري او په دې اړه تفصیل.
د مرواری ولسوالۍ دوه تن اوسیدونکو ازادي راډیو ته ویل په کورونو او سیمو په پر لپسې توګه د پاکستان پوز د درنو توپونو ډزې کوي چې لامل یې ګڼو خلکو خپل کورونه پرې خېدي.
زمانوم امیش ګل په دې کې تقریبا نیم خلک به کور شوي دي او نورم اړه د سال شوي دي چې لاړ شي خپل ځای پرې دي او لاړ شي د ګولو د مرمو د وجنه، ځکه چې باندې به مونږ کولای غزینه مونږ نه پاکستان ونیول او وسه مرمۍ راولي ډزم کوي او ډیر مشکل سره خلک مخامخ دي.
نوم یې کشمیر دی. زموږ په کلي باندې ډېرې ګولۍ وریږي، په مخه په بمبار کیږي او زموږ نه ډېرې کړې بې ځای دي چې نور هم ته ډېرې بې ځای شي. نو مالونه کار پکې نه کیږي، ساراونه لنډ شوي دي او مالونه کله ساتل کیږي. کوم مالونه چې په سارا ته ځي هغه بیرته بېګاله نیم راځي او نیم خرابېږي، ناره بوشته کیږي، بمونه پرې راپاتېږي. د مشکلاتو سره مخامخ یو.
د کونړ اوسیدونکو وایي د پاکستان پوز د ترڅنګ چې د 2010 زیګدیس کال څخه د کونړ پر خاوره د توپونو او نورو وسلو ډزې کوي، د کونړ په خاوره کې خپل پرمختګ ته هم دوام ورکړي او کومو ځینو کې چې پرمختګ کوي هلته پوستي جوړوي او اغزان تار غزوي.
نوم مې فضل اکبر دی. خدا کنډه تارې تیر کړی دی، مونږ مخالفت کوو، مونږ رونه سره جدا کړی په دغه ساحو کې. هغه شوی دی په نور غرایزو ساحو کې هم دغه شی، او بالکل دا چې داخل ته افغانستان خاورې ته هم دا کنډه تار هم را داخل کړی دی په بعضو ساحو کې. بعضې ساحو کې بالکل یعنی ډېر د تقریبا د چا خبره چې د 50 متره 60 متره په اندازه کې به کنډه تار را داخل کړی د غرایزو ساحو کې.
دوی وایي تر اوسه افغان حکومت او نړیوالې ټولنې په پاکستان داسې کوم فشار نه دی راوستي چې د کونړ پر خاوره لبریدونو منه شي. د کونړ د والی ویاند عبدالغنی مصمم د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په تیرو 40 ساعتونو کې د پاکستان پوز د توپونو نږدې 100 ګولې راتوغولې دي، خو د هغوی لخوا د غزول کېدونکو اغزان تار او د کونړ په خاوره کې د پرمختګ پاړه څه نه وایي.
په تیرو 40 ساعتونو کې د پاکستانی نظامیانو له لوري د کونړ په غازی آباد او مروري ولسوالۍ باندې 92 پیره مرمۍ راتوغول شوې دي، چې په غازی آباد ولسوالۍ کې د دغه مرمۍ لامل کو تخریب شوه دي.
مرګ جوب لا خچاتند وو
د مرګ جوب پاړه تر اوسه پورې دقیق راپور نشته، خو دغه یو کور په دغه مرمۍ کې تخریب شوه.
د پاکستانی پوز د پرل پسې توپچی بریدونو لامل په زرګونو کسانو د ډیورن پر ذکر خته نږدې کلی او کورونه خالی کړي او اوس په نورو ځایونو کې په سختو شرایطو کې د ژوند شپې ورځې تیروي او د دې په هیله دي چې یو ورځ به د پاکستان پوز د دوی په سیمو توغندیز بریدونه بند کړي او دوی به بیرته خپل کورونو ته ستانه شي.
ستاسو لا پیغامونو.
بسم الله الرحمن الرحيم. الادات مدني ما د کندهار شهر ته زیاده ازادي رادیو پیغام تسوین کی ماشین ته دا پیغام پیردم چې په کندهار شهر په ټول شهر کې د کتابو سپور کمپاین په سیسوي و کوم وخت چې سروالی د وای ورچولې دي، نو هغه سپیانه مدکړي دي او په هغه صحه کې پاتې دي. نو دغه د بدبوی څخه خلک ډیر په مشکلات او تکلیف کې دي. دغه باید سروالی دا کوم څه چې مکړی دی دا باید هغه ته هیڅ خطر کې مخفض ځای ته وي چې تر څو د ولس د دې تکلیف او دغه څه خلاصوي. دا مسلمانانو لپاره ډېر آزاد دي. دغه موږ په ساحه کې د کندهار ښار په ولسمه ناحیه د جاجې په سیمه کې چې په اجازه کې پراته دي، دغه یو درېو ځای پرې ځغلي بلې بل ځای پرې ځغلي. نو دا په ټول دغه تکلیف سره خلاصي باید د شروالي دغه خپل مسؤلیت دغه څه دا به چې موږ درکړي دا باید مخفض ځای ته وي چې نوړه نوړه مرزي رامنځته کیږي. ساحه کې
هر څوک دا ادا کړی دا ویا کوي چې ملکی خلک دولت کسان وژني. هغه زه په خپل په همدې ساحې نه خبرې کوم، نو دا لطفاً د دوی دا خبره ناسمه ده. دا په خپل کوم مزدوران کوم غریب کار مزدوران هغه په خپل طالبان ووزل، په دې تو په دې باندې چې په دولت باندې یو تور او تهمت ولګي چې عوام ته وخی چې دا دولت دومره ظلم کوي. دولت ظالم نه ده، دولت ډیر صحیح عملیات کوي. باید د تل لپاره دغه عملیات مونږ غواړو چې باید په ازر ولسوالۍ کې وشي. یو داسې ساحه ده چې جنوبي ولایتونه ټول له دینه ناقراره دي چې په هر څومره توان کېږي باید د ازر ولسوالۍ د منګلدری او د تنګ سیمه په هر توان چې کېږي باید دا کنټرول کړي او دا لاره بند کړي. دا د پاکستان سره تقریبا 10 کیلومتره ساحه لري. نو ټول دولت کارکونکو نه مې دا هیله کېږي باید ډیره توجه وکړي د عملیاتو نه. یو جهان مننه عوام او نظامي ټول له دینه ډیر زیات خوشاله دي. وسلام.